دا مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موزو ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویاند پامیر ساحل. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ثابته شوې نو اوس د پر حکومت تورونه لګول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د 2014 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلی په اړه د پلټونکو کمیسون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی. نوموړي بیګا ولست په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت ته حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورت کې ویل د 2014 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دی ورغلی. د 212 پاڼو دا رپورټ وای دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامی شوی او انتخاباتي کارکونکي سم نه ول روزل شوی، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلی نشي ویل کېدی. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو پر رپورټ په هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیګا مشال راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسئلو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد سفیر ور وغوښت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده.
The countries of the region. د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ اسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبې پر ورځ په ارلمار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسی وګړي ول. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوژ ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار بیګا مشال راډیو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماته وخوړه نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستې برید وکړ. د ده په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوژ ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال وژل شوي او 3 ژوبل دي. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا په جګړه د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات هم نشته او وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. د خبرو نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولیز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټې ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کېدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14مه د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې منظورې هڅې زیاتې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجیرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنګي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباریو اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو سلا وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجیرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې ده. او د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تېره ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې تر 40 پورې کډوال ووژل شول. د ادارې په وینا په وژل شوو کې لږ تر لږه 9 ماشومان ول. اروپایي چارواکو شاوخوا 80 کسان ژغورلي او سیسلی ساحل ته ورسول. د چارواکو په وینا تیر ورځ وژل شوی مسافر پر پړسېدلو کښتیو کې سپارول چې پکې د سوري کېدو له کبله کښتۍ ډوبه شوه. داسې انګیرل کېږي چې په وژل شویو کې زیاتره د سینیګال، مالی او بینین دي. سږ کال تر اوسه له 80,000 څخه زیات کډوال د ایټالیا ساحل ته او شاوخوا همدومره کسان یونان ته رسېدلي. له دې سره د مشال راډیو اوس مهال خبرونه پای ته ورسېدل. راویا اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو بیې او د موسم حال بیانوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 1.20 روپۍ 10 پیسې او په 1.20 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 1.20 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ 50 پیسې او په 1.68 روپۍ 50 پیسې. او په 1 پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 30، بنو کې 22 او 21 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
درنو اوردونکو، خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې په امیر ساحل او وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان وزیر اعظم بری د عدالتي کمیشن په رپورت کې ثابته شوه چې په تیر انتخاباتو کې درغلي نه ده شوه.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ.
د پاکستان موسمیاتو محکمې له سندونو سره اوسیدونکو ته محفوظ ځایونو ته د تک خبرداري ورکړي.
ظاهر چې دا باران کابل ریور مانی کیږي نو بیا ستا بجه اوچتیږي.
تقریبا 300 ورځې وارننګ دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړي چې د سختدریزۍ پر ضد په جګړه کې دي د کابل ملاتړ وکړي. په خوست کې معذوره کسانو ته د کاروبار زمینې برابرې کړل شوې دي، خو دوی نور حقونه هم غواړي.
په شخصي بدای کې مایوب شوی نه یو، دغه وطن ته مو خدمت کړه ده، مایوب شوی خلخونې لرو بچو نه، لکه دای ته بچو چې هر څه ضرورت لري د غاری مو بچو نه ضرورت لري.
شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسی. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمې خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیشن تر رپورت وروستو هیواد نوي دور ته داخل شوی دی، نو اوس باید د تور پورې کولو لړۍ پای ته ورسیږي. دا خبره نوموړي بیګا ولسته د وینا پر مهال وکړه. تیره ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویل چې د 2013 کال په انتخاباتو کې ورته د منظم درغلي یا ټګي ثبوتونه په لاس نه دی ورغلي. دا رپورٹ تر خبرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټوټر پاڼه خپل بیان کې ویل چې د عدالتي کمیشن پریکړه خو مني، خو پر رپورٹ په هغه وخت تبصره کوي چې په خپل یې وګوري. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورٹ کې ورو.
د زیارت په مخام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولې دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورت خبرېدونه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا و چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوې دور شروعات شو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورت نه صرف داغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسئلے په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواری کی اوس موږ سره بے مقصد او جذباتی اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس احقیقاتی کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورت کې ورکړی دي.
2013 کې عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانه اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه یو سمنسوبي او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سندانډلې کې د سمنسوبي یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دانشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
نتایج عوام کې مینډیټ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیاده کړ چې موږ له بده مزید غلطیانو تلافی کول وی او که جمهوریت نظام کې خندونه نه وی راغلي نو نن په پاکستان تر کې افته ملکونو کې وو. وزیر اعظم نواز شریف امید ښکار کړو چې د دې رپورت نه به د کوم وخت ځای کوون کې سبق څه کوي او ټول ګوندونه به د انتخاباتو اصلاحاتي کمیټې کې د خپل حصے کردار لوبوي. واضح دی وی عدالتي کمیشن په 213 پاڼو مشتمل خپل تحقیقاتي رپورت په اړه د زیارت په ورس ویلی وو چې کال 2013 انتخابات منصفانه او د قانون مطابق وو. عدالتي کمیشن خپل رپورت کې دا هم ویلی وو چې نه یو سیاسي ګوند کوټلی سبق تونه وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم دندلې منصوبه ښکار شوه. بلخو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هر فیصله قبول ده خو د رپورت جاج اخصونه پس په خپل تفسیر کوي. یاد دی وی د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاړه په انتخاباتو کې د دندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی وو. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بنچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
درنو درونکو د خیبر پختونخوا او قبلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پاشاکال باران لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګل ورځې پورې به روانه وي. هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالی زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت پورس پیښور خار او خوښ سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورننوتي چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو د لړۍ به راتلونکي 4 نه تر 5 ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا پیښور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو پنجاب سند د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خړونو او یا سندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جهلم، چنا، راوی او ستلج هغه کې هم د بارانونو چانس شته ده نو ضرور د اوبو سطح به بلندیږي.
د یوې پښتنې په جواب کې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداري ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
تقریبا 500 ورځې وارننګ دی تھرسډے نه در منډے پورې دی د کی پی کې کوم ډسټریکټونو کې بارانونه دي ملکړن او ادارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر دی سګډو نه تا دا وارننګ مونږ سار شیر کړی دی ټول دا سونو ډیسټریکټ دی ته جی بای فیکس سمځي ورتا میسج هم زموږ یو کیږي مونږ دل چې بس خپل انتظامات او کیږي.
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانی سیمه ناران سړک زیارت پورز د لین سلایډینګ لوجه زای په زای بند شوې ده چې لوجه په سیمه کې په سونو سیلانیان ګیر شوې دي. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړی دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي.
چترال کې څنګه ګړې ته وایي شوی و نو پر صوبایي حکومت مشینری دل ترا غلې و اوس څنګه کې اصله ټول صبح کې شروع شو په پېښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی د رشن پی ډی ایم ای دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړ دي او د رشن د ټول صبح مونږ ته علمي او چې چرته چرته سلایډ کې نو هغه د سی ان ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار راغې د پاره د امینډار فنډ دي او هغه د خیبر پښتونخوا های وی اتارټي روډ وی نو هغه ته بالکل سټینډینګ انسټرکشنز یې فوري تور بخپله مشین مو کوي او اواز ده.
د یادونې دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویل دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږ میاشتو کې سر ته رسولې شي او د بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
درنو اودونکو زو شمالي بلوچستان ته د شمالي بلوچستان انتظامی پر اې د قبيله غک کړي چې د کډوالو د نوي ملکني عمل د رواني میاشتې تر 18 منټي تبا سرته ورسي ورسیږي. چارواکي وایي دا مهال د اېد قبيله کډوالو خپل کل کورونو ته د استنیدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 18 منټي د نورو سیمو کډوالو خپل کل کورونو ته د استنولو عمل پیل کړي. نور تفصيل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیله واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه تقریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیله واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوی کمیټۍ سره وکړي او کا 23 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیله کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي. لہذا دوی د خپل انټری زر پورا کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې د کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلسی می کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوه لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. د اېد قبیله اوسیدونکو کې قدیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه اېد تتللې مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیا او امنیتی ځواکونه دا غي حل لپاره هڅه کوي.
پینځلس میاشتې پاس زه خپل کلي ته راوړم. دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې یو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې څه لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کې د اوبو سہولات نشته. ګورنمنټ یا آرمی په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي. نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبردار ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دوی کوشش کوي چې دیشي چټي دي هغه چټیان ختم شي غیر څه سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال
د اېد قبیله واپسې روانه میاشتې اولې نیټې نه پیل شوي چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي. پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې چې چې دغه واپسی د مارچ یو درشمې نیټې نه پیل شوی وه او د قبیله واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوی. د قبیله مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره یې قریبا 3,500 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو، د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایده قبیله کډوالو ستنېدو په اړه واوریدل. تیر کال د جون په میاش کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو لکونه خلک بې کوره کړل شول. په دوی کې زیاتره شمیره د ښځو او ماشومانو وه. د کډوالۍ ژوند په ټولنیز ډول په کورنیو اغیز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوې ښځې هم وایي چې له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخ دي. ملي امیرزاده نور تفصیل سره.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال په ځوا وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپل سیمه کډه وکړي. په دې کې چې یو لوی برخه خزی او ماشومان دي لبې کور سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 13 نیټه راهیسې د دغو کډوالو واپس خپل کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوه دي، خو خزی وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات لیدل او اوس هم له دغه حالت تیریږي. د بنو په غوريواله کلی کې میش له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې یوې زنانه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسیدله او نوسوی ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلی کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنا چیر خو می خپل غلې وین زکه نه دی وو ننګه نه وی وو د یو شي تکلیفان وی کنا ځای نه پارا دی یا پارا دی پنده ز کو بیا ز خپل پکلی په اچن سه کو خپل ما شکات کویر تال ما سیون ال ما سیتا وون زیر تا و دول تا خو پر دای و کان د سیان شکرا یا خبره بیا ته زړل د اج په ورځ د مور ته چا خلا ز بیا ز سو ک په پر دای و کنه.
حمله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوی دي.
ډیر مړ شوی چې دا هات ته کر تا وسو ډیر خان کې تا کېره دې برکاته نو دا مرا سوچ کیته اوس پاور په دا وې شي اپریشن نه شي په دې هیز نه پیری چې دې مې نيستا مې سي جربلا زو مې په خاصول شي یا نيستا دونې رو کړې مې په خاصول شي دا ذهن تا نرسي خپل کلا خپل وطن خپل کېری نه نيستا ذهن نه ترسي.
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورونو نارینه او داوی پر کورنی ژوند سره اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ ته کې میرلي کې کاروبارونه وکنه اوس تل تک زمونږ کاروبار نشته چې تک زمونږ سره نه لګي ځکه چې دا پته نه لګي چې مونږ بنندې او کا سبب دي بس دې کې روان یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو کور کې خو خامخا مالی ضرورت ته دې په واجب په کور کې مصاله راځي ځکه چې زنه نام قسمه قسمه ډیمانډونه دي کپریم دي ختم دي بیماران هم دي نو دایغه چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح په صحیح طریقه په طریقه باندې نه کیږي مونږ څومره داسې دا 40-50 نه به چې کوم زنه نه دي کنه نو دې د اکثر دا غاړه چې کومه بیماریانه دي جام ولګي دي.
د ټولنیزو چارو کارپو ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوزي.
قبائلی سیمه کې خزا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې و. هلته چا فکر هم نشو کولای چې په بې کوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ خزې به په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. خزې د قبائلي سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود، د په زراعت کار کاوه، د پمالداري کې کار کاوه.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولی چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب تنظیم وکړي، سوخزي د کورنۍ او پریشانی او ناراوزی او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درګو د خبر پښتونخوا اتصاب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف له خوا په درغلی تورن شوی د مدنیاتو له پخوانی وزیر ضیاء الله اپریدی څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نورو ورځو پورې غځول دی. هلته ضیاء الله اپریدی هم د پېښور په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد یو درخواست داخل کړی دی چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله اپریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو، بلخو احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمه اوریدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیاء الله اپریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسمانی ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخو ضیاء الله اپریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي. په دغه درخواست کې د ضیاء الله اپریدی وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سرا مطلب دا بالکل انلیگل دے، کیونکہ دی دوپارہ چکم دے دی احتساب کمیشن چکم لیجسلیٹو کمیٹی دا دی دوپارہ چکم دے 10 ممبرز ریکوائر دی، آغا 10 ممبرز لازمی وہ سب پوری نہیں دی اخیستی، صرف 5 سے اخیستی دی او دا اخیم سے پبلک نوٹس ہم نجے شوے نو دی مطلب سے لیگلی سویل فی الان شتم دے نا دینا علاوہ دی اولا سے دی درخواست ورگو چی دی پا خلاف دی مناسب سے کاروائی وکڑے شی.
بلخوا ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غڑے او دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا قانونی چارو مشیر حریش یوسف مشال لیڑو ته ویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی. دا ضیاء الله اپریدی هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغو مقدمه او گواهان پکې وړاندې کیږي، په حق له باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بی بنیاد تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرسته ونه کړي. دا پامل دا چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن سو ورځې وړاندې ضیاء الله اپریدی چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولی وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمه فیصلې راتلو پورې د هغه د پټې رکنیت هم ځنډول دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیاء الله اپریدی مرستیال دي څو سوارې په پیښور کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه دې د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اردن کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولس هیسم د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګې برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز یادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي او وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پروند حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته لدرناوی لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید خي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
احمد اکلو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو درنو اوریدونکو وخت شوې دی. د غرمې 12:30 بجې په امیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دي. نو لا هغه نه د خبرونو لنډی زبر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا ویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلاتون کې کمیسون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی. نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسیږي. د رپورت په خپرېدو د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورت به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان براین تریبس بیګا مشال رډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان پوځ له مشر جنرال رحیب شریف سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم 13 ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. په سمدستي ډول په ماښامنی برید او بیا تر دې وروسته چې تر شپې ناوخته پورې جګړه روانه وه، په دې کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات هم نشته او وسلوالو هم لاس نه دی ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیر لیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. او د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وای تیر ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 24 پورې کډوال وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 2 ماشومان ول. په امیر ساحل چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول، او اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمي پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادریه مخ کلی کی که پا پاکستان کی د ترهګری صورتحال جاج واغستل شي، نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې ان جی اوز کاروي چې لکبل ترهګری ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی. ادریه اخر کلی کی باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټولو ان جی اوز د فندنګ او د اخراجاتو معلومات راجمع کړي چې معلومه شي کوم ان جی اوز خالص د خیر ښېګړې کارونه کوي او کوم د ملک دښمنه سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي، نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې په ترهګری کې فندنګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پڼ خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لا د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلی او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه وروستو په کار ده چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړي کړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده، دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي. او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته، او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړیږي، هغوی هم وایي د ډیم فائده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازع جوړه کړې. ادریا اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی، او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي. نو داسې حالاتو کې د ډیم ډېر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي، او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اردوونکو، د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان هونځه ادرې اوسیدونکو د خ او سولایز جون موضوع سیړلې. بلخوا بلی امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې نامنې او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچان اور.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د هونځه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي، او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونځه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول، نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس، د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونځه وادۍ کې د ښځو د سواد کچا 90% ته رسیدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2014 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي، غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسیږي، به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورٹ لرو. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړې کده ایران اټمی تړون یې رد کړ، نو دا به تهران ته د اټمی وسلو جوړولو اجازه په مانوي. نوموړي دا خبره پرون د سنت بارنو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وکړه. چینور تفصیلی د احمد تکل پر رپورٹ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداري ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نکړي، نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي، نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ایز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
or no deal at all.
The Senate istemaiya gunde papail ke jamhuri ghuxtun ke senator Bob Cracker le Iran sara de muwafiqe par mawad o sakht intiqad wakad kho pa jawab ke Kerry de haga defa wakra.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
haqiqat da che de Vienna plan de tolo hago badilo planuno pa partala che pa aray khabari kigi de Iran de atomic program de mahdudawol la para yow zwakman har arkhiz aw dawamdar imkan barabarawi
that has been spoken of
spine manai halizale chataki kadi cho pa congress ke de jamhuri ghuxtun ki gwan de ghor la khwa le Iran sara de atomi muwafiqe de rad de hatso makhawani si de muwafiqe la makhi Iran manal de chakhpal atomi program ba pa ugd mahal ke mahdudawi aw pa badal ke ba par de hewat de lwidiz la khwa la gawl shwi bandizuna pa tadriji dawl faskhaki gi Obama de fasharuno pa natija ke o manala che da muwafiqa ba congress ta de ghor aw taswib la para astawi خاغلی اوباما د جولای 14 منیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ غواخ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راس پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. درنو در کوس د افغانستان غزنی ولایت ته ځو. د غزنی اچ آر واکي وای د هغه ولایت خلک د ځان دفاع لپاره د وسلو اخستو په حال کې دی. د والی مرستیال مشال اړې ته ویلي روسي او نامنی خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د امنیت په ټینګښت کې د حکومت کمزوري د دې لامل شوي چې خلک په خپل د خپل دفاع لپاره هلې ځلې وکړي، خو د کورونو چارو وزارت د پاسون کوونکو د ملاتړ هوډ څرګندوي. تفصیل د اجمل تورمن پر رپورټ کې ورو.
د غدنی ولایت د بیلابیل ولسوالیو خلک خپل د اوشر او زکات پیسې سیمه ایزو پاتون کوونکو ته ورکړي. د دغه ولایت چارواکي د غشان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب دایش او نورو غواخونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځم به پورز ویل چې د دغه ولایت اوسیدونکو له وروستیو نام نه یو پاندې خنه کړي او په دغه ولایت کې د وسلې خیسل د خلکو یوارتیا ده.
در بخش مناطق امن ما
غزنی په امن سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب دایش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوې بدلون او غورځنګ رامنځته شوی دی. د وسلو خیسل او ترڅنګ د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو مسله کول او هغوی ته د اوشر او زکات ورکول د ډیر ګرم دي.
خغلی احمدی ویل چې خلک په اندړ ګیرو قرباغ او مقر کې له دوو کلونو را پدی خو د ولسی پاتونو تجربه لري او اوس خپل د اوشر او زکات پیسې هم پاتونکوونکو ته ورکوي. خو په دې روسیو کې په ناور جاغوري مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوی دی. د اقدام پر اساس کې چې د افغانستان د اجرایی ریاست دوهم رسیال محمد محقق په دې روسیو کې حکومت نه غوښتري چې د افغانستان د مرکزی سیمو د وسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی د مجهز کړي، ځکه د خغلی محقق په وینا د افغانستان په مرکزی سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارګان هدف ګرځول دي. همدې موضوع ته په تړاو په دې روسیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم په ولسی پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک له عمله اوس د خپل امنیت لپاره تیار نه سي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی ویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع و نه شي کړای، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کې دوه مخه ونیسي.
موږ د بحران او بې‌ثباتۍ په حال کې یو د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخته اقدام کړی یا هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی لسیمونه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نسی کولای د حق نه لري چې د خلکو د مسله کې دلو مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا په خپل د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسله سي حکومت مخه نسی نیولای.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسی پاتون کوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسی پاتون کوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی ترڅنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
د غزنی ولایت حال تاسې واردلو او زو خوسته. تیر ورځ د خوست ښاروالۍ د ښار په لویدیځه څنډه کې معذوره یا مایوبه کسانو ته د غرفو یا سټالونو ویش لړۍ پیل کړه. د خاروالي ریاست چارواکي وایي دا کار یې د مایوبه کسانو د اقتصادي پرمختګ او پر خپل ځان اډنه نه کېدو لپاره کړي چې له محتاجۍ خلاص شي. پر دې موضوع نور تفصیل له سیمه د مشال لړۍ خبريال نجیب الله لو خیر راکوي.
د خوست خاروالۍ ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزی منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د خار سربیره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست خاروال کرامت خان خپلواک مشال رډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضی چې موقتی غرفې دي په کې سبزی بعضی هغه د تقسیمو نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو. نه تنها دا چې دوی په دغه غرفې وي او بلکې نورم دغه لړۍ په دوام ولري او داسې په نورو برخو کې هم موږ غوړو چې دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د مایبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غوړي توزیع د ولسوالیو په سطح وشي.
دغه غرفې دا ټپرې چې موږ اوس دغه د مایبین لپاره توزیع کولې او دام په ولسوالیو کې شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي. بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کیږي او هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي که چېرته د بیکوره ګرځي او مایوب په بزور کې سول کې ودانې خامخا خپه کیږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د مایوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید مایوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډې ماډې مکتلو کې د ښار د نورو غرفې مرپې روکي چې خپل مالونه خپل تکیا وکړي ځکه ډېر مالولین دي په 450 شهید مواد لیکي دې دغه نه روک دي چې دا هی کور کې شي لري نه.
د غلام محمد په نوم یو مایوب چې د ترزی ولسوالۍ د مایوبینو او شهیدانو د کورنۍ په استازیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
موږ حکومتونه دا هیله لرو چې حکومت موږ په شخصي بده کې مایوب شوي نه یو. دغه وطن ته مو خدمت کړل مایوب شوي خلخونې لرو بچو لکه دای تو بچو چارته ته ضرورت لري د غاری مو بچو نه ضرورت لري. د حکومت یې چې مور پلور ده مور پلور او جوړ شي چې جواب غوښ کې ونی سي کرور کې جړونه کرور کې خپل خاک ور کې.
یاد دی چې په خوست کې خوښه و نیم زره مایوبین او شهیدان راجستر شوی دي. د شهیدان او وارثین او مایوبین ادعا کوي چې په تیر سوال لس کلونو کې د دوی حق حقوق او امتیازونه نه دی ورکل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون او نور فرعي قوانینو کې ذکر شوی دي. د خوست مایوبین څو واره مخ کې هم د اعتراضونو او لاریونونو په تر د خپل حقوق غوښتنی کړی دی. نجیب الله خیل مشال رادیو خوست.
دا مشال رادیو دا
درنو ودونکو له پاکستان خبرونکو ډان رسمانې په خپل اداریه کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات استایلی خو ورسره یې اندېخنی هم خودلې دي چې تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې ورو.
ل پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایدار وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس وو او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستان لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاواني کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده ځکه چې وسانۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان اف قلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه. خو کله چې نواب اکبر خان بوکټۍ ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ڈان ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نا اعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تختونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولی.
پامیر صاحب چې تاسو د ډان د وسمانی د یو مقالې غټي برخه وړاندې کوي، په خبر پښتونخوا کې لوي مشرایسي د واکمن طریقې انصاف او قومي وطن ګوند ترمنځ د سیاسي اتحاد خبرې تر روانې دي چې تفصیلي د خالد خان پر رپورت کې.
دا پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن پارٹی په مینس کې سیاسي اتحاد او صوبائی حکومت کې د شامل دو فیصله یو ځل بیا د ځان ښکار شو. کله چې د شروع پورس پیښور کې عمران خان د یو پښتنې په جواب کې وویل چې هغه ته د قومي وطن پارٹی صوبائی حکومت کې د بیا شامل دو په حق لا علم نشته. سیاسي پوهان د پاکستان تحریک انصاف مشر له اړخه دغه جواب یو معمولی سیاسي بیان نه ګڼي او وایي چې د قومی وطن پارٹی وزیر اعلی پرویز خټک په مینس کې با فاصله زیات کړی، خو بیا د قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او پخوانی سینئر وزیر سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا حکومت کې د بیا شاملېدو په حق لا د دوی خبرې لا روانې دي او ډیر زر به دواړه ګوندونه یو ختمی فیصله ته ورسی.
چونکه د دوو پارټو په منځ کې د اتحاد خبرې کیږي نو لږ ټایم پکې لګي، چونکه سیاسي خبرو باندې دغه کول وی او بیا چونکه مخکې پکې لګ داسې یو ځل دغه شو او بیا دغه شنو دوباره هغه دغه کېدل چې دی اې کې لږ ټایم لګي او زما خیال شي پکې داسې مشکلات زموږ طرف ته دغه نشته.
د کال 2014 ټاکنو نه وروسته قومي وطن پارټي د خیبر پښتونخوا حکومت برخه، خو بیا د دغه ګوند د دوه وزیرانو بخ بهدار خان او ابرار حسین باندې د اداري فساد د تورونو رستو چې کله دغه وزیران د خپل وزارتونه لری شو نو احتجاجاً قومي وطن پارټي د صوبائی حکومت نه جدا شو. سکندر شیرپاو زیاته کړه صوبائی حکومت کې د بیا شامل زوده پاره دوی د خپل ګوند غړي په اعتماد کې اخیستي دي او د دې لپاره پاکستان تحریک انصاف ته شرطونه هم وړاندې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د بیان په حق لا سکندر شیرپو وایي
موږ سره خدای د پټې د لخه رابطه شوې دا او پاغي باندې دا خبرې مخکې روانې شوې دي. دا داوی خپل انټرنل لګه دي
دا پاکستان تحریک انصاف یو صوبائی مشر ڈاکٹر ندیم وائی چې دا قومی وطن پارٹی په حق لا د دوی د ګوند په مشرانو کې هیڅ اختلاف نشته او دا د پوینا سیاسي خبرې خامخا وخت اخلي. دا یادونه ده چې قومي وطن پارټي او پاکستان تحریک انصاف په مینس کې د حکومت سازه خبره هغه وخت پیل شوه کله چې د صوبې لوی سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل پارټي، جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپل پارټي د پښتونخوا حکومت خلاف د مقامي حکومتونو ټاکنو کې د درغلې په ضد د احتجاج تحریک اعلان کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2113، 15315، 15015، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
نرن ادھر کو زو خیبر ایجنسی دا خبر سمو دا اولمپک لوب اداری چارواکی وای دا خیبر جمروت دا فوٹبال یو زوان لوبغاڑی په جنوبی کوریا کې د ایشیایی ځوانانو فوټبال اتلوالی لپاره له 1800 کلو کم عمر لرونکو لوبغاړو پاکستانی لوبډلې ته نیول شوی دی. عاطف افریدی به راتلونکې میاشت په جنوبی کوریا کې په اتلوالی کې برخه اخلي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د جمروت سرکاری های سکول یو زده کوونکی عاطف اپریدی د 1800 کالو نه کم کامی فوټبال ټیم کې منتخب شوی دی او د اگست په میاشت کې به په جنوبی کوریا کې په ایشین یوت فوټبال ټورنمنت کې برخه اخلي. نوموړی د خپل انتخاب په حق له مشال ریډیو ته وایي
زه ډیر خوشحالم چې ما مهنت کړې زه جمروت سپورټس نه چې پاکستان ټیم نه زده لاړم تقریبا چې 3 غنټه پریکټس می کولو هر مازیګر ز فوټبال کې لیفټ اوټ فارورډ باندې مشغول یم ز خپل کوشش کوم چې فوټبال په وجه افارټي او پاکستان نامه خانه کوم فاٹا کی ڈیر ٹریننگ دے چھ نو مشمان دس اشتہ چھ پوخ پوخ پاکستان ٹیم لیول ورشی سورتونو کمائے چھ چھ سورتونو باغشی مونگے ڈیر ویڈ کی مخکل ورشو زخپر سینئر کلاریانو باغا کا شکریہ دا کم چھ ماسی ڈیر محنت کرے دے زی کوریا کے کوشش کام چھ خب کل مظاہرہ ہوکم
او دا فاٹا اولمپک اسوسییشن نائب صدر سیف الاسلام وائی چھ آتف اپریدے با اس یو بین الاقوامی لبغاڑے جوڑ شی او دے نوڑا هم د دغه سیمه ځنې نورو لوبغاړو په یو شمیر بین الاقوامي لوبو کې برخه اخیستې ده
او دا اوس یو بهرنی دوره کوي یو انټرنیشنل پلیئر به جوړ شي زمونږ دینا مخکم کاشف او سلمان دا ډیر نوموړي کلاډیانو د خیبر ایجنسی خاص کر د جمرود او د جمرود سپورټس کمپلیکس نه په مختلفو کلونو کې لګې اتلتیکس کې باسکټ بال کې والی بال کې داسې په فوټبال کې ډیر زیات پلیئرز وتی مونږ په دې باندې فخر کوو چې دا د خپل فاټا نوم روښانه کوي او هغه سره سره د خپل ملک نوم روښانه کوي او هغه کې خپل کردار ادا کوي دا سے پلیئر چکم دی آغا مونگا بیا مخیر ریفر کوو ڈائریکٹریٹ آف سپورٹس فاٹا تا اولمپک تا نو آغی دا پارا کیش پرائزز ہوم شتا او دا آغا دا پارا بیا دا سے سٹائپنڈ بندوبست ہوم کی چی دا مونگا بوسٹ اپ کو دا پلیئرانو دی تا سہولتون ورکو
د فاٹا اولمپک اسوسییشن او دی دارانو زیاتا کڑا چی دا عاطف اپریدی انتخاب سر با پو نورو کبیلی زوانانو کی هم دا لوبو شوق پیدا شی او زیات نہ زیات لوبغاڑی بای حسہ کوي چې په بین الاقوامي لوبو کې برخه واخلي دوی وایي چې فاٹا اولمپک اسوسییشن په دې ورستو کې د فاٹا گیمز په نامه د لوبو یو میله هم تر سره کړی دا او را روان نېشنل گیمز لپاره هم حسہ کوي چې کبیلی لوبغاړي لګ تر لګا 22 لوبو کې برخه واخلي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
درنو درکو تاسو د مشال اړیو د غرمې خبرونه ته غوږ وی د خبرونه اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزا یا ټي 20 لوب کې پاپو نیو ګانی ته ماتې ورکولو سره د 2014 کال د شل اوریزي کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه د افغانستان د لوبې په ګټلو کې مهم رول د لوبډلې پخوانی کپتان نوروز منګل ولوباو نوروز منګل سره د مشال اړیو خبريال بوریوال کاکړ مرکه کړي او پسر کې تری پختري چې څه احساسات لري
ډېر د خوښۍ ده ځکه چې د نن مخکې هم دغه څه لوبې کړي وي او کولیفای شي وو د پر ډېر د څه یو وخت مو خراب شي وو شروع کې کوم لوبې وشه مشال اړیو ښه علاقه ډېر ښه پرفارمنس وکړه بیا دوه لوبې د بارام له وجه ونه شو نو هغه کې مونږ پاتې راغلو نو بل څه کوم لوبه د هانګ کانګ سره وا او د افانا د تاسو سره مې زموږ ومنه وګټلو نه لکان ډیر راغورځدل وو بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دی هغه موږ ته ډارګرانه راکړه موږ خپل موږ چې را لوبه ګټل بایلل شته او دنا مخکې کوم لوبه کړې دی فائنل یا سیمی فائنل موږ بایللې مهم تک اوس کولیفای د ټورنمنت نام برشي خو کولیفای به کوم ان شاء الله نو لکان ډیر اعظم او جذبه سره لوبه وکړه او نتیجه ته خپل وکړه او ماشا الله ډیر ښه یو رزلټ راغې
منگل صاحب نور زل چې تاسو کم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه هغه چې د کوالیفایینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شیلو بکړې وې د سی پاسان وتلی واسط خدا زل ملوبه او چانس مو ډیر سخت نو څه تابع م کړو څه پلان مو ورته دی لوبي ته
یقینا د مخ کې که تاسو وګورئ هغه اماراتو کې وې هغه ابو هوا زموږ لوبغاړو د پرډیرا سازګار وا نو په دې خاطر موږ شروع کړ تاسو ګورې د خلکو به وکړې بیا د باران نو وجه موږ لګوندې اپوینټ کوم وخت کنه په ورون کې ان شاء الله موږ لیکې دوه سینه فایل بیا چې کله موږ هانګ کانګ د هدف ورک او د هانګ کانګ بیٹسمنو د خلکو به وکړه چې هغه لوبه ډېره مشکله وته خو دې ځان ته ډېره اسانه کړه بیا هم مونږ یو مشکل پړاو نن میچ نو الحمدلله لکان ډېر یو یو صحیح طریقے سره په آرام سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړه. نو بالینګ ماشاءالله شاپور زادرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشو. نو دوی مونږ وکول چې دغه هدف داسې زیات ونه کړي څنګه هدف کم و خو پرشر ډېر زیات و.
پنځه شپېته ستاسو په شلا ورځو لوبو کې همدغه تر ټولو زیات اننګز دی. که دې ټول اننګز تاسو کله لوبه کوله دغه څلور ورځې او شپږ ورځې چې مو ولې که دې وخت راته ووایست چې تاسو څه سوچ کوو؟
سوچ دا و چې ما ته پلان راکړ شو ټورنمنت په سر نه چې ته به مطلب څوارلس پنځلس اور پورې خپل یو دوه رنځونه کوي کوم بال تا ته ملاویږي خپل شاټ نه یې سره وه. نو زه په هغې پلان سره لاړم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه ډېره مننه کوم چې ما باندې دومره دوی ډارګرانه کوله. نو هماغه و چې هغه خپل اکسپیرینس مو شیر کړ. نو د غټ شار ضرورت وونه ځکه چې مو سره شاله شاته نبی یا نجیب زدران شفیق الله شفق دغه برتینان وو هغه شپه و کې وو کې ورځ وو هغه سب طریقې سره مونږ روان وو. نو دغه پلان او پلان مطابق لاړو نو ځکه مونږ ته اسانه شوه او یقینا چې دا کوم اننګز ما وکړو دا به زما د ژوندګۍ بهترین اننګز وي او زه ډېر خوښ یم.
منگل صاحب هغه خلک چې هغه مینوال او پښتون او افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو هغه ته څه وایست؟
یقینا زه هغه ته درګرنه ورکوم چې خیر ده ګټل او بلل چې دا د لوبي حصہ ده او کرکټ کې دا نه ویل کیږي چې دا هانګ کانګ ټیم دی یا د عمان ټیم دی. څوک چې تاسو سره مخامخ وي نو هغه ته به ډیر متوجه وي او هغه چې په دې لیول لوبيږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي. نو مونږ یو ټیم موږ ځان نه اخسته او هغه سره موږ ټپټه ورکړې ده هانګ کانګ سیمېج ګټلې ده خو خپل مهنت کوي باندې میچ وګټل موږ نه آرام سره لوبه کړې ده او مان چې موږ تماشا کړې ده. نو هر یو ټیم دلته راغلې ده هغه دا ارمان ده او غواړي چې موږ کولیفای شو. نو الحمدلله افغانستان وکول شو چې کولیفای شو.
دا مشال ریډیو ده